دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي نشئ زه نام شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله ارچیوال د طالبانو د بندنوی چارو وزیر امیر خان متقی په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو د سازمان غونډه کې د اسلامي هیوادونو له پانګوالو افغانستان کې د پانګونې غوښتنه کړې. متقی زیاته کړې دوی اوس مهال په بیړني ډول په مرستو کې د توکو پر ځای نغدو پیسو ته اړتیا لري څو د افغانۍ ارزښت وساتل شي او هم پرې خپلې اړتیاوې پوره کړي. که څه هم دا غونډه د افغانستان په اړه وه خو متقی د میلمنو پر ځای کې ناسو. هغه ته د غونډې په لومړي پړاو کې چې رسنیو ژوندۍ خبرولو د خبرو بلنه ورنه کړل شو خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي متقی د بندو دروازو تر شا دې غونډې ته وینا کړي. د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو فوق العاده غونډې ته د 22 اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون د څه باندې 500 هیوادونو او سازمانونو استازي ورغلي. د دې کانفرنس په پیل کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د افغانستان روان وضعیت نازک وباله او وی ویل باید لکوم قید او شر پرته له دې هیواد سره مرستي دوام وکړي. بلخوا د پاکستان صدر اعظم عمران خان پر امریکا د افغانستان د خلکو او طالبانو حساب د جلا ګڼلو غږ کړی. نوموړي له امریکا د افغانستان د بشري ناورین ته د پام کولو غوښتنه کړې. خان دا خبره نن په اسلام آباد کې د OIC اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په خلاده غونډې ته کړې. عمران خان زیاته کړې د په ځانګړي توګه امریکا مخاطبوي چې باید د طالبانو حکومت او د 40 میلیونو افغانانو حساب سره جلا کړي. د طالبانو په بیا واکمنېدو له افغانستان سره ګڼې بهرنۍ مرستې ودرېدي او د دغه هیواد نږدې 10 میلیارده ډالر شتمني کنګل شوه. د ازبکستان د ترانسپورت وزیر د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په لیدنه کې ویلي چې ازبکستان او افغانستان ترمنځ د ریل پټلۍ کار به په راتلونکي پسرلي کې پیل شي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي دا لیدنه تیر ماښام په اسلام آباد کې وشوه چې د ازبکستان د ترانسپورت وزیر الهام محکموف وویل چې دوی به افغانان د ریل پټلۍ په برخه کې وروزي او همدا ډول یې په هر اړخیزو اقتصادي همکاریو هم ټینګار کړی. افغانستان، ازبکستان او پاکستان په 1999 میلادي کال کې د دریو هیوادونو ترمنځ د ریل پټلۍ د لارې د نقشې په اړه موافقه کړې وه. یاد سرت هماغه کال د افغانستان د تیر جمهوری حکومت د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر، د ازبکستان د لومړي وزیر مرستیال او د پاکستان د لومړي وزیر مشاور رزاق داود لاسلیک کړی و. سعودي عربستان وای پرون یې په مرستو بار دوه الوتکې کابل ته ولېږلې. د سعودي عربستان د رسمي سرچینو له راپور سره سم داسې باندې 15 شپېته ټنه بشري مرسته د دغه هیواد د پاچا سلمان د بشري مرستو د مرکز له لورې افغانستان ته استول شوي. سعودي تر دې وړاندې هم په 4 الوتکو کې خوراکي مواد او خیمې افغانستان ته لېږلې وي. د دغه هیواد د چارواکو په وینا له پرونۍ مرستې سره یې تر اوسه پورې افغانستان ته ټولټال 190 ټنه مرسته لېږلې. د بغداد په زرغون امنیتي زون کې نن د امریکا سفارت ته نږدې 2 راکټونه لګیدلي. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
عراقي سرچینو فرانس پرېس خبري اژانس ویل دي چې تر اوسه کوم ډلې د غبرېدونو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. ځینو عراقي رسنیو ویل چې په سفارت کې موجود توغندي ضد سیستم ځوابي ګزار کړی او یو راکټ په هوا کې شن کړی خو بل د سفارت خواته لګیدلی دی. د بغداد په زرغون امنیتي ساحه کې له دې راکټي برید وروسته د خطر زنګ ووهل شو او سیمې ته تلل لارې وتړل شوې. دا برید له عراق د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره د ایران پلوه شامل شو له لوري د ټاکل شوي مهلت د پای ته رسیدو په درشل کې شوې. دغه ملشو ویلي ک امریکایي فوجیان د دسمبر تر 1 دسمبر له عراق و نه وتل په هغوی به بریدونه وکړي. متیو لابد، امریکا غږ آشنا رادیو.
تاسو له امریکا غږ رادیو خبرونه اورئ. روسیه پرون د ستراتیژیک بمبار دوه الوتکې چې د اټومي وسلو د لیک دولتیا هم لري د بیلاروس لویدیځ پولې ته ولېږلې. دا پوځي تحرکات داسې مهال کېږي چې په ټوله ختیځه اروپا کې ناندرې ډېرې شوې دي. په منځ کې چارواکو ویلي د روسیې د دغو دوه الوتکو ملګرتیا نورو روسیه او بیلاروسیه الوتکو کوله. د دې چارواکو په وینا په 13 میاشتو کې دا دریم ځل دی چې دا ډول ماموریت ترسره کیږي. ایران کې نن یو بل سیاسي بندي هم اعدام شو. حیدر قربانی په بغاوت او د 3 کسانو په وژنه تورن و. د کوردستان څارنوالۍ خبر ورکړ چې حیدر قربانی د سنندج په زندان کې اعدام شوی. خو د بخښنې نړیوال سازمان د قربانی تر اعدام مخکې ویلي چې له دغه سیاسي باندې ایرانی څارنوالانو په زور اعتراف اخیستي او باید د اعدام حکم یې لغوه شي. تر دې مخکې د ایران د بشري حقوقو په تړاو د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ویلي چې هیدر قربانی هیڅکله وسله نه و پورته کړي او د هغه د شکنجه او جبري اعتراف راپورونه د جدي اندېښنې وړ دي. هیدر قربانی شاوخوا 15 کاله مخکې د سپاهي پاسداران د څو غړو د وژنو په تور له یو بل تورن سره یو ځای نیول شوی. د لوبولو ډګر وروسته خبر داده چې د افغانستان د کرکټ تورنولس کلنو کشره ملي لوبډله په آسیایي جام سیالیو کې د ګډون په موخه نن متحده عربي اماراتو ته روانېږي. دا سیالۍ د ډسمبر په 13 نیټه پیلېږي او د همدې میاشتې په 1 نیټه پای ته رسیږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې افغان لوبډله خپل لومړۍ لوبه د ډسمبر په 13 نیټه له پاکستان سره کوي. د افغانستان دوهمه لوبه د ډسمبر په 13 نیټه له متحده عربي اماراتو او دریمه هغه د همدې میاشتې په 18 له هند سره ده. دا د دې سات خبرونه چې تاسو تم په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقعي د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د سوداګرۍ او پانګونې د خونی چارواکي وی د تیر کال پرتل سات کال له افغانستان نه هندستان ته د افغانستان صادرات ډیر شوي دي. دغه خونی مرستیال خان جان الکوزی وی د هندستان له خوا د افغانستان د کرهنیزو محصولاتو د تست په برخه کې رامنځته شوی اسانتیاوي به هم د صادراتو په زیاتېدو کې نورم رسته وکړي. په دې اړه نور تفصیل کابل د امریکا غاک آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری پر رپورټ کې اوري.
د سوداګرۍ او پانګونې د خونو مرسل خانجان الکوزیوی چې د تیر میلادي کال پرتله پر روان 2020 میلادي کال کې د افغانستان څخه هندستان ته د افغانستان په صادراتو کې د پاموړ زیاتوالی راغلی دی. خاګلی الکوزی امریکا غږ اشاره لري ته ویل چې د تیر کال پرتله تر اوسه چې د کال په تر رسیدو ته لا هم څو زیاته هندستان ته د افغانستان صادراتو کې یو څلور 15 میلیون ډالر زیاتوالی راغلی دی.
موږ د هند سره په تیر کال کې چې د پاسه 300 میلیون ډالر په ارزښت باندې صادرات درلود، تکاله د صادرات زیات دي $500 میلیون موږ صادرات کړی دی هندستان ته. هندستان ته زمونږ وچ او تازه میوه، سبزي او همدارنګ نباتات، طبي قالینې، قیمتي ډبرې صادرېږي.
د سوداګرۍ او پانګونې د خونو مرستیال ویل چې په روسي ورځو کې هندستان د افغانستان څخه دغه هیواد ته تازه او چې میوه د لابراتواري تست په برخه کې اسانتیاوي راوړي، چې له امله هندستان حکومت د افغان سوداګرو هغو توکو ته دغه هیواد ته د روان 2020 میلادي کال د مارچ د میاشتې سره د شپې ورځې پوری تل نوټلو اجازه ورکړی ده.
تازه میوه په ارتباط باندې او سبزي خصوصا تازه میوه د وچه میوه یو ټیسټ ذراتی ټیسټ چې دا ټیسټ په ارزو دی فونی یو رقم ټیسټ چې دا غی لابراتوار په افغانستان کې موجود نو اما اوس یو ټیسټ چې زو دی فونی المونیم پاسپورت نه استفاده کیږي د ته اجازه ورکړل چې دا باید لارج موږ ډیر مالونه ولاړو یو پروس کالم دوی ویلو چې تاسو باید دا ټیسټ وکړي. خپل امکانات نو د وزارت زراعت صد افغانستان او به یو شپږ میاشتې وخت راکو او دوه میاشتې مخکې پوره شو هندستان ټول مالونه ودرولي نو په دې خاطر اوس اجازه ورکړه چې دغه ساده ټیسټ وکړي او په دغه باندې به هندستان ته مالونه ځي چې دا موږ استقبالو دغه کار وشو.
د هندستان د حفاظت او کرنټین د قوانینو لمخې د هوا ټول لګیدونکو کرنیز او نباتي محصولات مخکې دي چې دغه هوا ته داخل شي باید میتایل برومایډ د مادې په واسطه د احتمالي پسخه خوندي شي چې د دې مادې پر ځای په افغانستان کې المونیم پاسپورت کارول کیږي. د همدې لامل د روان میلادي کال د اکتوبر د 18 میلیټه را پدې خو د افغانستان د سوداګریزو توکو په تخلیه او پروسس کې سوز را مسته شوی. د افغان سوداګرو د وینا له مخې هندستان د اجازه په دې ویل کې د انګلیسي چارواکو سره د افغانستان د سفارت د مسولینو د خبرو په پایله کې ورکړی ده. د افغانستان د اقتصادي چارو کارپوهان هندستان د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د صادراتو لپاره یو نړیوال بازار په توګه دی او وایي چې هندستان د افغانستان د وچې او تازه میوې یو سر بازار دی. د اقتصادي چارو کارپوه ایثار زئی د هندستان پاکستان ترمنځ رقابتونه ته په پام لرنه په دې نظر دی چې کچيري په افغانستان کې د طالبانو اسلامي امارت دغه دوه هیوادو ترمنځ په اقتصادي اړیکو کې یو تعادل په پام کې ونیلی شي نو ممکن هندستان ته د افغانستان صادراتو د کمیدو سبب شي.
ما فکر کوم بهتر است چې هم هند راشته وشي.
خاګلی زئی ویل زه فکر کوم چې دا به خوي چې هم هندستان او هم پاکستان سره سوداګري ولرو تر څو د هندستان او پاکستان ترمنځ په شخړه کې د افغانستان اقتصاد زیانونه ګوري او د تل په څیر هندستان ته زموږ سوداګري ادامه ومومي.
بشه
د اقتصادي او اقتصاد محمد علی مشال وای د هندستان د پوسټ په کتنې هر هیواد هڅه کوي چې د هندستان بازار ته لاسرسی ولري. ښاغلی مشر وای ټاپي په سیر په سره اقتصادي پروژه کې د هندستان ګډون کولای شي افغانستان ته هم د هندستان سره په اړیکو کې مرسته ورسوي.
از طرف دیگر شما پاکستان را در مسیر بین
ښاغلی مشر وای د بل اړخ تاسو د افغانستان او هندستان ترمنځ په مسیر کې پاکستان هم لري چې د افغانستان یو ښه سوداګریز شریک نه او د ځکه چې د پاکستان سره سوداګري تل د سیاست تر سوري لاندې وه.
سیاست است
خو دی وی چې په هندستان کې بیا سیاست د سوداګرۍ څخه جلا دی. د اقتصاد دغه استاد وی چې په تیر شل کلو کې د افغانستان د تیر حکومت چارواکو دوله زلي د پاکستاني چارواکو سره د سوداګري د ستونزو د هوارولو په سر خبرې کړي. هندستان افغان سوداګرو ته د نوي سهولتونو په داسې حال کې ورکړي چې پاکستان د هندستان لخوا افغانستان ته د مرسته شو غنمو د لیږد اجازه ورکړي. پاکستان درې کاله وړاندې د هندستان او افغانستان د پرله پسې غوښتنو سره سره د خپلې خاورې افغانستان ته د هندي غنمو د انتقال اجازه نه ورکړي چې بیا د هندستان مرسته شوي غنم د چابهار بندر لارې افغانستان ته انتقال شو.
د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او ماسک راپوښنه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
راپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکوم. د افغانستان په اړه د اسلامي همکارۍ سازمان کانفرنس په اسلام آباد کې پیل شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي دا دغه کانفرنس په پرانست وینا کې د بشری کړکیچ مخنیوي لپاره له افغانستان سره د مرسته کولو غوښتنه وکړه او زیاته کړه چې باید لکم قید او شرط نه پرته له دغه هیواد سره مرسته دوام ولري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په دغه کانفرنس کې وینا وکړه. نورحال پر رپورت کې
په دغه کانفرنس کې به پاکستان په افغانستان کې د بشري او اقتصادي ناورین د مخنیوي لپاره اسلامي هیوادونه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سره مرسته کولو او همدارنګه به د دې لپاره چې د طالبانو لپاره نړیوال ملاتړ ترلاسه کړي طالبان نرم دریسته وهڅوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایان عبدالقهار بلخی د معلوماتو په اساس ټاکل شوی متقی به د کانفرنس له ګډونوالو افغانستان سره د اړیکو نورمالېدل، د افغانستان لپاره د مالی صندوق جوړول او په افغانستان کې د پنګاونې کولو غوښتنه وکړي. خو یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي چې د دې سره سره چې د اسلامي هیوادونو د کانفرنس د غونډې اصلي موخه د افغانستان لپاره د بشري مرستو راجلبول دي، دغه کانفرنس سیاسي موخه هم لري.
دا به د دې لپاره زموږ په خیال دا کوشش په هم پدې کې کیږي چې د افغانستان حکومت چې کوم دی اده تسلیم کړي شي او چې څنګه په خو وختونو کې افغانستان سره لاس امداد شو اوس ته هم سره لاس امداد وشي چې دا خبره یو طرف روانه شي.
د پاکستان د بندنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وای چې دوی په افغانستان کې له کومې ځانګړي ډلې ملاتړ نه کوي او موخه یې له افغانستان سره مرسته کول دي.
لطفاً افغانستان مو پرېږدي، لطفاً د افغانستان سره راکړه ورکړه وکړي. موږ د افغانستان د خلکو لپاره غږ پورته کړی دی، موږ د کوم ځانګړي ګروپ لپاره غږ نه دی پورته کړی، موږ د افغانستان د خلکو په اړه خبرې کوو.
په ورته وخت کې د افغانستان د پخوانی حکومت د بندنیو چارو وزیر محمد هانی پاتمر د خپل ټویټر لاري د افغانستان د اسلامي جمهوریت پر رسمي پاڼه لدغه کانفرنس خیاط سازمان کې د افغانستان چوکۍ د افغانستان پخوانی حکومت ته د ورکولو غوښتنه کړي. اتمر د افغانستان د ستونزو د اواري وازنې لار د دوه د موافقه پر بنسټ د یو پراخ بنسټه حکومت جوړول بللي. اسلامي کانفرنس ته د طالبانو سیاسي مخالفین نه دی بلل شوی.
موضوع خبره ده خو کچره دا کانفرنس په یو داسې وطن کې وي، یعنی قطر شو یا داسې بل ریاست، چې هغه نیوټرل وي. پاکستان د بدمرغه دی وخت کې نیوټرل نه دی. پاکستان مفاد د اسلامي امارت سره تړلی دی، نو دی به داسې ونکړي شي چې په دې حالات کې چې دنیا د دې په دې فیصله باندې خپه دی چې د اسلامي امارت سره ولی مرستيال دی، دوی د افغانستان کې د اسلامي امارت هم خپګان پر غاړه کی.
اټکل دا دی چې کانفرنس به په بشري او سیاسي برخو کې یو شمېر محدودې لاستراوړنې ولري.
خو دې وخت کې چې د پاکستان چې کوي لګیا دی، نو پاکستان ته دې وخت کې چې کوم ډېر لږ زیات ضرورت دی، او زما خپل خیال دا دی چې پاکستان سره د دې عرب ملکونو کوم مفادات تړلې شوې، کوم خبرې اترې تړلې شوې دي، نو د هغه په وجه باندې زله غونډې خوشبيني مچ کې دي چې د عرب ملکونو دا کانفرنس افغانستان په دې معاملې باندې سنه سره ګټور شي.
د اسلامي کانفرنس د غونډې په څنګ کې د روسیې د بندنیو چارو وزارت وایان دي د ټرویکا د غونډې د جوړېدو خبر هم ورکړي. د ډیپلوماټیکو منډو ترلو داسې محل زور اخیسته چې په افغانستان کې د طالبانو د وخت له رسیدو څلور میاشتې وروسته هم د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
ستاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په جواب د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
تاسو زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. افغانستان کې تر نیمه زیات ولس کافي خواړه نه لري. د افغانۍ ارزښت ډیر کم شوی دی او هیواد له سخت اقتصادي کړکیچ سره مخامخ دی. له دې ټولو اندېښنو سره سره د ژمي سړې هوا د نادارو خلکو ژوند لا پسې تریخ کړی دی.
د افغانۍ ارزښت د دې هفته په پیل کې یو ورځ مخکې لري چې د امریکایي ډالر په مقابل کې خشي یو لس فیصد ټیټ شو او د افغانۍ د ارزښت لالوېدو لا مخکې هم په افغانانو باندې اغیزه کړې ده.
دا بازار باید ودری چې نو کې توجه ورته وسی. بازار ته موږ د ملت د امارات اسلامي څخه نه خوښ شي. باید د بازار ته توجه وي. د بازار نو کومه ځانسي میزانسي نو بازار کې شي نه رانه شي. څو غړي نه خرځي، ورځ نه خرځي، غاز نه خرځي، تیل نه خرځي.
د افغانستان اقتصاد د اگست په 15مه د طالبانو د واکمنیدو او د امریکا او د ناتو د قواوو د وټلو نمخ کې هم خرابو او د بین المللي ټولنې لخوا د افغانستان د میلیارډو ډالرو شتمنۍ بندولو د غوځ نور هم پسې خراب کړ.
خوښ ما د دولت اسلامي امارات اسلامي کې یو نظرات صحیح دشته بشه. کمی بازار ناب سامان نباشه. اگر به صد می باشه همان صد همیشه باشه خوب است. اگر صد ده باشه همان خوب است. اگر یک روز که ده بیست افغانی دلار تحول بکنه این به همه دکاندارا به همه مردم صدمه زیاده.
د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو د ادارې د رپورت له قراره د افغانستان د 18 میلیون نفوسو 22.8 میلیونه د سخت لوږی سره مخ دي او سوري ته غزي هم زیاتېږي. کابل د کسپینه واورې په خله ده، ډېر زیاته یخني ده. نو په داسې سخت ځینې کې به په میلیونو افغانان سرپناه او خوراکي موادو ته اړتیا ولري.
بعد بر مردم ثروتمند یک روز خوشي او جشن است. با مردم موجود افغانستان که تقریبا 90-95% بیچاره و مسکین است، زهر است.
په دې اخرو کلونو کې په کابل کې هغه سواور نه د شوی لکه مخې بچی کېدل. د ډبرو د سکرو او د لرګیو د اور لږی دلته د تودوخه درجه لوړه کړې ده. په د هوا د پیژندنې ادارې پیژوینې کړې ده چې په کابل او شاوخوا ولایتونو کې به د حرارت درجه نور هم ولوېږي.
مردم بسیار بیچاره، بسیار ناتوان شده، دیگه نمیتونه که با زقی خود رسیدگی کنه. بسیار سرمای سرد است، چوب، زغال، خوراکه و پوشاکه هیچ چیز ندارن.
د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو د چارو د ادارې WFP د رپورت له قراره قریب ټول افغانان کافی خواړه نه لري او کېدای شي چې د افغانستان اقتصادي سقوط په راتلونکي کال کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د دې ملک دغه اقتصادي بحران لا زیات خراب کړي. د WFP د ادارې نتا خبريالانو ته ویلي دي چې د دوی د سروې له قراره 90% افغانان کافی خواړه نه لري. په لاسو کورنیو کې وو کورنۍ خواړه په پور اخلي او دا وضعیت ملک لا د غربت کندې ته ورغورځي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ چپه 1280 FM 100.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. تاسو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اورئ. ملګری ملتونه وایي کله افغانستان د روغتیا له سیستم سره چټک مرسته ونی شي د روغتیا موجود سیستم به ونړي. د کووډ وضعیت تر پخوا ښه بلل شوی خو د مرستو او کارکونکو له کموالینه ټول روغتونونه هم د لویانو او هم د ماشومانو یو ډول اغیزمن شوي. په دې اړه پام وکړئ د افغان جاپان او اندرا ګاندي روغتونونو پر وضعیت دی رپورټ ته.
د کابل د روغتونونو په وارډونو کې د ناروغانو ګڼګونه ده. په دوی کې په کووید 19 اخته کسان هم شته چې اکسیجن ته اړتیا لري. خو د روغتون د اکسیجن د مرکزی سیستم د جنراتور تیر خلاص شوی دی. د افغان جاپان روغتون د لوجستیک مدیر احمد فتاح حبیبیار وایي
موږ د هر بستر خواته د اکسیجن پایپ لرو خو د اکسیجن مرکزی ماشین د تیلو د خلاصېدو له امله بند دی او ناروغانو ته د اکسیجن ډبې راوړو.
په افغانستان کې د کووید 19 وضعیت د تیرو څو میاشتو په پرتله اوس ښه شوی دی. خو د افغان جاپان روغتون ډاکټران وایي چې د روغتیا عمومي وضعیت ځکه ښه نه دی چې امکانات په ختمېدو دي. د هیواد روغتیایي سیستم په بهرنیو مرستو تکیه و.
دریمشته وشو چې موږ ماشونه نه دی اخیستي، طبي وسایل نه لرو، د روغتیا د نړیوالې ادارې لخوا منل شوي دارو درمل هم نه لرو، اکسیجن د ماشین او جنراتور تیل او ډوډۍ نه لرو. هر څه په خلاصي دي.
د نړیوالو مرستو د بندیدو او مالی مشکلاتو تر ټولو حیرانوونکی انزور په کابل کې د ماشومانو اندرا گاندی روغتون وړاندې کوي. تاج بیگم شپږ سوه کیلومتره سفر کړی او خپل مسی راوستی دی. د اندرا گاندی روغتون ته په تیرو څلورو میاشتو کې 3000 خوارځواکه شوي ماشومان ورغلي دي. 250 په روغتون کې بستر شوي او نور بیرته کورونو ته لیږل شوي دي. د دې روغتون مرستیال رئیس محمد لطیف باهر د امکاناتو له کموالي سره ټکوي.
مشکلات خو دلته د مریضانو به حد لوړ زیات دی، چون اقتصادي وضعیت خراب دی او شخصي روغتون ته ډېر نه ځي. د دوا فیصدي بیخي کمه ده، موږ امکانات هیڅ نه لرو، کوم ایمرجنسی ته ضرورت هیڅ نه لرو. د پرسونل فشار پر پرسونل باندې به حد زیات ده. پرسونل اقتصادي مشکلات سره مواجه دي، خو بیا هم همدغه ارزه خدمات ارزه ورته کوي مریضان ته. خو مریضان لوټ نسبت نورو شبخانو ته د سیاتفل د ایمرجنسی وارد بیخي زیات دی.
د طالبانو حکومت په نړیوال ټولنې غږ کړی چې اقتصادي بندیزونه آسان کړي او د افغانستان کنګل شوی سرمایه پریږدي چې ډاکټرانو او ښوونکو معاشونه ورکړي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی که وضعیت دوام وکړي په افغانستان کې به په ژمي کې میلیونونه انسانان د لوږې سره مخ شي.
WOA آشنا رادیو د پښتو خبرونې د ایمیل پته دا ده: pashto@voanews.com.
رپورټونه ته ادامه ورکړه. 2021 کال مخ په ختمېدو دی، خو د کرونا وایروس د ختمېدو څرک نشته، ځکه چې نوې بڼې په نړۍ کې خپره شوې او یو شمېر خلک پرې اخته شوي دي. په اروپا کې خلک او سیاستوال هڅه کوي چې حالت بیرته نورمال شي. په دې اړه نور تفصیل د هنری ریجول د رپورت په پښتو ژباړه کې اوري.
د امریکا د بهرنۍ تګلارې په لړ کې دا یو خاموشه کال وو، خو د افغانستان د اګست په میاشت کې د ګډوډۍ تر څنګ د امریکایي ځواکونو وتل د ښاغلي بایډن د لومړي کال یو لویه ناکامي ګڼل کېږي.
ترګري زیاته شوې او د طالبانو د واکمنۍ له امله په افغانستان باندې بندیزونه لګول شوې چې هلته بشري شخړه رامنځته کولای شي او دا په لوی قحطی بدلیدای شي. زما په فکر چې په کومه ګډوډۍ سره امریکا د افغانستان وتلې، نو دا هر څه د هغې سره تړلی دل کیږي.
د افغانستان وتل د بایدن د اداري د هدف سره سم دی، ځکه دا اداره غواړي په منځني ختیځ کې د پوج خکیلتیا کم کړي. خو د اسرائیل، فلسطین او د ایران سره د ایټمی تړون لانجا لا اوس هم موجوده ده. په خوانی ولسمشر ټرمپ د ایران سره تړون ختم کړی وو. پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ دا امریکا لومړی او ولسمشر بایدن امریکا بیا راغلا پیغام ورکوي.
موږ به د خپل ملګرو سره ولاړ یو. د طاقتور هیوادونو د هغو هڅو مخالفت وکړو چې غواړي کمزور هیوادونو باندې تسلط پیدا کړي. کدا په هر لار وي، په زور خاور نیول، اقتصادي زور ځواکي، تخنیکی زور زیاتی او کډوال رواغ خبرول وي. خو موږ نه غواړو بیا وای موږ نه وی سړی جګړه نه غواړو او یادا چې نړۍ په ډلو او برخو وویشل شي.
خو د ولسمشر یو کرخه هم راخکلی، د ډیموکراسۍ او د زورواکۍ ترمنځ سیالي. نوموړي د سلونه زیاتو هیوادونو ته د ډیموکراسۍ په سرمشري ځکه د ګډون بلنه ورکړې وه، خو د چین او روس ولسمشرانو ته بلنه نه و ورکړې.
Global cooperation.
د وبا په دې حال کې د پیچلو لانجو لپاره نړیواله همکاري د چین او روسیې سره همکاري ته اړتیا لري. خدا خبره به هم پام کې لرو چې امریکا به د دیموکراتیکو هیوادونو سره همکاري کوي، ځکه امریکا یو دیموکراتیک هیواد دی.
چین اوس په پوجي کچا او جغرافیایي اغیز کې لوی غلیم دی او د ښاغلي بایدن د بهرنۍ تګلارې لومړیتوب لري. خو بل غلی روسیا اوکراین سره په پولا پلسکونو زره پوج پر ځای کړی دی.
د روسیې ستونزه حل نه ده، دا اوس هم لوی رول لري او ګټه یې د امریکا او اروپایي ائتلافیانو سره اختلاف لري.
بل نه حل شوی شخړه د شمالي کوریا ده. د بایدن اداره حالت د کیم یونګ اون سره تر هغه کوم تړون کولو ته چمتو نه ده تر څو چې شمالي کوریا د اټمی پروګرام د ادریدلو ژمنه نوي کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او د روان خبرونه په ورستی رپورت کې اوري چې په فراکه روغتي چارواکي اندېښنه څرګندوي چې لا واکسین نه د یو شمیر کورنیو انکار د ګوزن د بیا خبرېدو زمينه برابرې. په ورته وخت کې د فرهنګي فعالان د ګوزن په وړاندې د ټول شموله او همغږي مبارزه غوښتنه کوي. نور حال د نقیب الله نیکمل پر رپورت کې
د فرار روغتیایي چارواکي اندېښمن دي چې لا هم یو شمېر کورنۍ د ناسمو تعبیرونو لکبل د ګوزن واکسین مخالفت کوي او هیڅ ډول چمتووالی نه لري تر څو خپل ماشومان واکسین کړي. د فرار د عامه روغتیا ریاست د کتلوي معافیت امیر واحد خان واحدي وایي د یو شمېر کورنۍ او دغه ډول دریض نه یوازې ګوزن زد واکسین مبارزه لخن سره مخ کړي، بلکې په ټولنه کې د ټولو ماشومان ژوند او راتلونکي لګواش سره مخ کړي دي.
واقعیت زیات دي په خود مرکز شهر فرار.
د فرار د مرکز پکې چې داسې ډیر بیل ګلرو دوه وشت یا درویش کورنۍ شته چې په بش پړتو واکسین نه مني. مشتیمونه جوړ کړ، له دوی سره مناسبت وکړي او د واکسین ګټې مورته بیان کړي، خو دوی ونه منل. د ولسوالیو په کچه هم دوه درې سلنه کورنۍ شته چې واکسین ردوي او خپل ماشومان ته د واکسین لور کړی دا کوي. د نوموړي په وینا د پرله پسې هڅو سره سره دغه کورنۍ د واکسین د تطبیق په برخه کې قناعت نه لري حاصل کړي او دا چې ګوزن ساري ناروغي د اندېښنې وړ بلل کیږي. بلپلو د فرا کلتوري فعالان په ټولنه کې د غیزمنو کسانو پر ګډه مبارزه ټینګار کوي. په فرا کې د کلتوري فعال میرویش بن په وینا یو شمیر سیمې د زده کړو پرمختګ څخه به برخې پاتې شي، نو ځکه د ګوزن په شمول د یو شمیر مسایلو په تړه او کافی معلومات نه لري او اړتیا ده چې په ګډه کار وشي.
په فرا ولایت کې یو شمیر سیمې د زده کړې او پرمختګ څخه محرومې پاتې شوی او لامل هم دغه دی چې دغه سیمو اوسیدونکو د پولیو ناروغي او د د نورو ډیرو مهمو شانو په اکل اړین معلومات نه لري او اړین هم د شي دغه سیمو ته اغیزمن کسان لکه مخاور دینی عالمان همدارنګ مدني فعالان ته ضرورت دی چې دغه خلکو ته په هاوی ورکي.
ل دې سره هم حاله د فرا اوسیدونکو ل انکاري کورونی څخه غواړي چې د خپل ماشومان په شمول د ټولو ماشومان د ژوند او روغتي حقوقو ته درناوی وکړي. د فرا د پښترود ولسوالي اوسیدونکو خان محمد نورزی وایي د ګوزن واکسین څخه انکار د حیرانتیا خبره ده او باید دغه کورنۍ خپل تصمیم بدل کړي.
زه تعجب پدې کوم چې لا هم یو شمېر کسان نه یوازې دا چې د خپل ماشومان ژوند له خطر سره مخ کوي، بلکې د ټولنې د ټولو ماشومانو د ژوند او روغتي حقوقو ته پاملرنه نه کوي. روغتي او ژوند د ماشومان په شمول د ټولو انسانانو بنسټیز حقوق دي چې باید د دوی درناوی او ساتنه او پالنه وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د فراد مرکز ولسوالي یو شمېر کورنۍ لا هم د ناسمو تعبیرونو لمخې د پولیو د واکسین څخه انکار کوي. روغتیایي کارپوهان وایي د پولیو ناروغي د علاج لپاره لا تر اوسه کوم درمل نه دی جوړ شوی، خو د واکسین دوه څاڅکي کولای شي تر 15 کلونو شکته ماشومان له دې تلپاتې معلولیت لرونکو ناروغي څخه وژغوري.
درنو اوریدونکو په موخه د خبرونو لاندېسته
د طالبانو د بندنوي چارو وزیر امیر خان متقی په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو د سازمان غونډه کې د اسلامي هیوادونو له پانګوالو افغانستان کې د پانګونې غوښتنه کړې. متقی زیاته کړې دوی اوسمهال په بیړني ډول په مرستو کې د توکو پر ځای نقدو پیسو ته اړتیا لري. بلخوا د پاکستان صدر اعظم عمران خان پر امریکا د افغانستان د خلکو او طالبانو حساب د جلا ګڼلو غږ کړی. نوموړي له امریکا د افغانستان د بشري ناورین ته د پام کولو غوښتنه کړې. د ازبکستان د ترانسپورت وزیر د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په لیدنه کې ویلي چې ازبکستان او افغانستان ترمنځ د ریل پټلۍ کار به په راتلونکي پسرلي کې پیل شي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي دا لیدنه تیر ماښام په اسلام آباد کې وشوه. سعودي عربستان وایي پرون یې په مرستو بار دوه الوتکې کابل ته ولیږلې. د بغداد په زرغون امنیتی زون کې نن د امریکا سفارت ته نږدې دوه راکټونه لګیدلې. روسیه پرون د ستراتیژیک بمبار دوه الوتکې چې د اټومي وسلو د لیک دولتیا هم لري د بیلاروس لویدیځې پولې ته ولېږلې. دا پوځي تحرکات داسې مهال کېږي چې په ټوله ختیځه اروپا کې ناندرې ډېرې شوې دي. ایران کې نن یو بل سیاسي بندي هم اعدام شو. هیدر قربانی په بغاوت او د دریو کسانو په وژنه تورن.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا خدای مالشي.